لس بجه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې او ساته خپرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې یو ساته خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې په چین کې د طالبانو او افغان حکومت د خبرو له نوي پړاو څخه پرده پورته شوې او د چارواکو په وینا په دې خبرو کې د طالبانو استازي باصلاحیته کسان دي. د هیواد د روان امنیتي حالت او په تیره په هلمند او کندهار کې د جنگ جګړو په اړه به هم معلومات درکړو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د کندهار سیمو چارواکي وایي چې تېره شپه یو شمېر وسلوال مخالفین د کندهار ښار د عالي درملمین ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه پر پولیسو ډزې کوي. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو ډېره برخه به یې د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هېواده وباسي. او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندیو سپارل به ډېر ژر پیل سي. د خبرونو تفصیل: د کندهار سیمیز چارواکي وایي چې تېره شپه یو شمېر وسلوال مخالفین د کندهار ښار د عالي درملمین د لیلې ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه پر پولیسو ډزې کوي. د کندهار والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته چې یاد وسلوال تېره شپه 8 بجې دغه ودانۍ ته پورته سوي او تر اوسه مقاومت کوي. سمیم وویل چې په دغه نښته کې تر دا مهاله یوازې 3 پولیس ټپیان سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه پیښه کې محصلینو ته زیان نه دی رسېدلی او افغان سرتیرو د پیښې پر مهال له لیلې څخه راایستلی دی. د یو بل خبر له مخې تېره شپه په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د سړک غاړې مین چاودنې له امله شپږ ملکي وګړي وژل سوي دي. سمیم خپلواک ازادي راډیو ټول چې د پیښې قربانیان د پاخه عمر لرونکي خلک دي. تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه وسلوال مخالفینو څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسېدلې، خو دا هیواد تر اوسه یو خطرناک ځای دی. بارک اوباما په ویرجینیا ایالت کې د جګړې د قربانیانو یا ته د درناوي په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو ډېره برخه به د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هیواده وباسي.
Today is the first Memorial Day in 14 years that the United States.
دوی وايي د جګړې د قربانیانو د یاد ورځ زموږ د ډیرو لپاره خاص اهمیت لري. لکه چې په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته رسیدلې، دا لومړی ځل دی چې دغه مراسم لمانځو. نورس په څوار لوسو کلونو کې د قربانیانو یاد ته درناوی لومړنی مراسم دی. په اوس وخت کې شاوخوا 1500 امریکایي سفیر په افغانستان کې حضور لري چې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. وسلوال طالبانو په هلمند ولایت کې د پولیسو 9 افسران او د ملي اردو 8 سرتیري وژل دي. د راپورونو له مخې د وسلوال طالبانو یو ډلې د دوشمې په ورځ د هلمند د نوزاد ولسوالۍ پر یو پوځي مرکز برید وکړ او هغه یې محاصره کړ. د نوزاد ولسوالۍ د امنیت قومندان نفس خان دغه مرکز له دننه اسوشیټیټ پریس خبري اژانس ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وسلوالو دوی محاصره کړي او د دوی ډیری وسلې او وسایل هم ترېنی ولیدي. نفس خان له حکومت د عاجل مرستې غوښتنه وکړه او ویل چې دوی ته باید سمدستي نور ځواکونه ور واستول سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال به هیڅکله هم ونه سي کړای چې د افغانستان خاوره د نور هیوادونو په تیره بیا د منځنۍ آسیا پر ضد وکاروي. دا خبره د دفاع وزارت او پرسون رئیس جنرال افضل امان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه او ویل چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري. دوی وایي موږ د دشمن د ټول تحرکات په وړاندې ښه تیاری نیولی او دشمن به ونه توانیږي چې پر مختلفو سیمو د تهاجم لپاره د افغانستان له خاورې د وسیلې په توګه کار واخلي. په افغانستان کې د داعش له حضور سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي دغه ډله د فعالیت لمن د مرکزي آسیا هیوادونو ته وغځوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ویلي چې د اسلامي دولت ډلې تر اوسه په افغانستان کې عملیات مخ نه دی کړی، خو دغې ډلې په جدیت سره د ټولنیزو رسنیو له لارې د استخدام لړۍ تیزه کړې ده. بیا هم شراغلاست. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندیو سپارل به ډېر ژر پیل سي. حسین امیر عبدالحیان پرون ویل په دې اړه له روسي چارواکو سره خبرې بریالی وې. د خپل روسي سیال میخایل بوګدانوف سره په مسکو کې لکتنی ورسته وویل چې د ده د اټکل له مخې د اس 300 توغندۍ سپارل به په لنډ مهال کې پیل سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د عبدالحیان څرګندونې نه دي تایید کړې. تهران له دې مخکې ویلي وی چې له ځمکې هوا ته دا توغندۍ به شاید د روان 2015 میلادي کال تر پایه ترلاسه کړي. د مسکو او تهران ترمنځ دا معامله په 2010 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو وروسته وځنډېده، خو په اپریل میاشت کې چې ایران له لویدیځ سره د خپل اټومي پروګرام په اړه توافق ته ورسېد دا محدودیت هم لرې سو. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د عراق په رمادي ښار کې چې یوه اونۍ مخکې له عراقي ځواکونو نیولی خپل ځواکونه پیاوړي کوي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونو د انبار ولایت مرکز د بیرته نیولو ژمنه کړې، د دې سیمې اوسیدونکو وویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال وړ مورځ ناوخته په لاروی کې دې ښار ته راورسېدل. د دوشنبې په ورځ عراقي ځواکونو د شام ملیشو او سنی قبایلو جنګیالیو په ملتیا د التاش کلی چې د رمادي جنوب لور ته په 40 کیلومتره کې پروت دی بیرته ونیو. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د دوشنبې په ورځ د عراق پوځ تورن کړ چې رمادي دښمن یوې کوچنۍ ځواک ته پرېښود. د عراق صدراعظم حیدر الابادي ویان دغه څرګندونې رد کړې او هغه یې حیرانوونکې او بې وخته وبللې. په عین حال کې یوه ایراني جنرال چې په منځني ختیځ کې د ایران د ملشه ځواکونو د فعالیتونو مسؤول دی وویل چې متحده ایالات او نور قدرتونه د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې جګړې کې پاتې راغلي دي. چارواکي وایي په چین کې د زړو خلکو د ساتنې په مرکز کې د اور لګیدنې په پیښه کې 8 دیرش کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. د چین رسمي خبري اجانس سینهوا راپور ورکوي چې دا پیښه په پیکینګ ډینګ شانګ سیمه کې په یوه خصوصي اپارتمان کې چې د زړو خلکو د ساتنې او مرکز و سوې ده. په آنلاین خبرو سوو تصویرونو کې د تور غلیز دود یوه پنډه لیکه ښکاري چې د تیلو د یوه ټانک شاته له دې ودانۍ څخه پورته کیږي. سینه هوای وای چې د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي، خو د اور لګیدنې لا تر اوسه نه دی معلوم. بریتانیا او روسیا موافقه کړې چې د سوریا د بحران په اړه خبرې بیا پیل کړي. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر خبر ورکړ دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ټلیفوني تماس کې ډیوډ کیمرون ته د هغه د بیا انتخاب له کبله مبارکي ویلې او دواړو مشرانو موافقه کړې چې ډیر ژر به د سوریا په اړه خبرې پیل کړي. په سوریا کې د 4 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره پخوانی خبرې بې نتیجې وې او اسلامي دولت ډلې وکولای سوای په عراق او سوریا کې پر پراخو سیمو ولکه ټینګ کړي. د کیمرون د دفتر ویاندوای روسیا او بریتانیا دواړه غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پرمختګ ودروي. ویاند زیاته کړه چې دواړو مشرانو موافقه کړې چې د ملي امنیت څلکران به یې د خبرو د پیل لپاره کتنه وکړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په چین کې د خبرو له یو نوي پړاو څخه پرده پورته شوې، د سولې عالي شورا وایي هغه طالبان چې په دې خبرو کې ګډون کړی د طالبانو مهم کسان دي.
د پاکستان د استخباراتو لاسته کېږي، نو دا خلک ډېر مهم دي او دا به ډېرې مهمې خبرې وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د آسیا د زړه د هیوادونو د 5م کانفرنس لپاره تدارکاتي غونډه چې پرون په اسلام آباد کې جوړه شوه د افغان پلاوی په نظر ګټوره وه. د هیواد روان امنیتي حالت ته هم کتنه کوو.
د جنگ سیزن دی او دښمن خپل روسي طاقت په کار اچي، هغه بادران چې دوی تشویقي په دغه موسم کې چې تاسو خپل هغه روسي هڅه وهاندو کې.
نور موضوعات هم لرو. په نیمه نړۍ کې پر یو بل ناوړه دود باس کوو. ځینې کورنۍ د دې پر ځای چې ناروغې مېرمنې ډاکټر ته بوځي کوډګرو ته یې ورولي.
مریض چې بي اون شي فشار ډېر جګي، هغه په لښتم وهي وایي دا دم کړي لښتې دي مونږ یې وهو د پیریان دي مونږ باس وهي ته هغه اندازې وهي چې دا ودانې لښتې ورته یې هغه لښتې ټوټه ټوټه شي.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او تاندې څانګې د ځوانانو نیز پروګرام په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي هغه طالب مشران چې په چین کې د افغان حکومت لاستازو سره خبرې کړي مهم او باصلاحیته کسان دي.
په چین کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره له د خبرو له نوي پړاو څخه لویدیزو رسنیو پرده پورته کړې. د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي د موضوع حساسیت ته په پام سره دا خبره چې ګوندې دغه خبرې ترسره شوي نه ردوي او نه یې تاییدوي. دا مسله د نوریاس نوري په راپور کې نوره څېړل شوې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي په دې وروستیو کې په چین کې د طالبانو له مشرانو سره د دې شورا د یوې جګپوړي مرکه چې د ترسره شوو خبرو خبره نه تاییدوي، خو په دې مسله ټینګار کوي چې د سولې پروسه ډېره حساسه ده او کله هم ځینې غونډې په ډېره محرمانه توګه کېږي. په چین کې د سولې د خبرو مسله امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې افشا کړې او ویلي دي چې په دې خبرو کې چې تېره اونۍ د مۍ په 19مه او 20مه د چین د شنجن ایالت په مرکز اورمچي کې ترسره شوې، د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مهم استازي معصوم ستانکزي او درې طالب مشرانو چې د کوټې له شورا سره نږدې اړیکې لري ګډون کړی و. ښاغلی ستانکزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس و، تر دې غونډې یوه ورځ وروسته افغان ولسمشر اشرف غني د دفاع د وزیر په توګه ونوموه. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي قلم الدین چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دې غونډې په اړه ځینې څرګندونې خپرې کړې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له دې غونډې بې خبري څرګنده کړه، خو وی ویل چې ځینې غونډې ډېرې حساسې وي او یوازې محدود کسان پرې خبر وي. وال سټریټ ژورنال د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی ښودلی وایي چې دا د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره مقدماتي خبرې وي او له دې کبله د اهمیت وړ دي چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI او د چینایي چارواکو لخوا یې زمینه برابره شوې وه. د راپورونو له مخې چین له دې مخکې هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت د چارواکو ترمنځ د سولې مقدماتي خبرو ته زمینه برابره کړې وه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیب الله فوزی هم په چین کې ترسره شوو خبرو مسأله تایید نه کړه، خو ویې ویل د سولې عالي شورا هڅه کوي چې هر څومره ژر له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي.
اماراتو کې ورسره خبرې شوې، قطر کې ورسره شوې وه، دلته په داخل د افغانستان کې څه تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي.
د وال سټریټ ژورنال راپور سره سم په دې خبرو کې طالب مشرانو عبدالجلیل، ملا محمد حسن رحمانی او ملا عبدالرزاق ګډون کړی و چې د ورځپاڼې په وینا یو شمېر کسانو چې د طالبانو له غورځنګ سره اړیکې لري ویلي دا درې واړه د طالبانو مهم مشران دي چې د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره هم نږدې اړیکې لري. دا خبره د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي قلم الدین هم وال سټریټ ته کړې. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا مسأله تایید کړه او وی ویل
دا ډېر مهم خبر دی، د طالبانو په صف کې دا ډېر قوي لوستلي خلک دي او د دې خبرې ډېر باهیت دي. دا سیبي دي د غریبي او د پاکستان د استخباراتو لاس پکې وي، نو دا خلک ډېر مهم دي او دا به ډېرې مهمې خبرې وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي قلم الدین دغه راز ویلي چې دا درې واړه طالب مشران د هغو په نسبت چې په قطر کې میشتي او د سولې خبرې مخته وړي مهم دي. طالبانو دا رد کړي چې دوی درې مشرانو په چین کې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې ده. د راپورونو له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي که څه هم په اورمچي ښار کې د ترسره شوو خبرو په اړه بې خبري څرګنده کړه، خو تاکید یې وکړ چې دوی هیله مند دي چې افغانستان ژر د سولې او ثبات خاوند شي او په دې برخه کې چین لیواله دی چې رغنده رول ولوبوي. د وال سټریټ ژورنال راپور سره سم په چین کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته دغه خبرې یوازې څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د دې ادارې او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ترمنځ د همکارۍ او تفاهم لاسلیک شو. د ورځپاڼې په وینا په دې کار سره ظاهرا ISI غوښتل چې د سولې په روانو هڅو کې خپل ښه نیت ښکاره کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په چین کې د خبرو له نوي پړاو څخه پرده پورته شوې او د سولې عالي شورا وایي هغه طالبان چې په دې خبرو کې ګډون کړی و د طالبانو مهم او باصلاحیته کسان دي. افغان چارواکي هیله مند دي چې د سولې لپاره د نوي حکومت هڅې به ګټه ولري او د وسلوالو مخالفینو سره د همدې مقصد لپاره د مذاکراتو لپاره په پراخه کچه هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ضروری ده چې پاکستان د افغان دولت پر مخالفینو لا نور فشار واچوي. دا موضوع بشیر ګواخ په خپل راپور کې راخستې او څرلې ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو کولو هڅې پراخې کړې دي او په دې وروستیو کې پاکستان کې دننه د طالبانو د کوټه شورا او په مختلفو ملکونو کې د هغوی د استازو سره تماسونه نیولې دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی نن مشال ریډیو ته وویل افغان حکومت د پاکستان سره اړیکې خوږې کړې او تمه ده چې اسلام آباد دا ځل د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په مسله کې صادقانه مرسته وکړي.
خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې خپل طالبان څومره سولې ته علاقمند دي، څومره چې د پاکستان مسله ده، پاکستان له ډېره وخته د افغانستان شریک ده، د جهاد له زمانې را دې خواته مجاهدین حکومت دي طالبان، نو د هغوی همکاري خو به د سولې په مسله کې ډېره ضروري ده. له همدې امله د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له پاکستان سره او له طالبانو سره په دې حکله کې پرمختګ ولري.
تیره ورځ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یو رپورټ کې وویل چې تیره اونۍ د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مرسته د افغان طالبانو د کوټې د شورا مهم غړي چین کې د افغان چارواکو سره مذاکراتو ته ناست شوي وو. د سولې شورا غړو په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي چې د پاکستان پوځ طالبان د سولې خبرو ته رانولي نو په سیمه کې به د جګړو ګټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ورسي چې غواړي ځان دلته قوي کړي.
پاکستان سره سره سوخ لري، د دې خو شک نشته چې څنګه دا ریزه کوم قائدین دي اړ دي دلته پاکستان کې، دا ریزه فیملی دلته پاکستان کې. صرف یو غوښتنه ده د اشرف غنی صاحب د پاکستان نه، زما په نظر کې دغه صرف یو غوښتنه ده چې ماته د مذاکراتو لار پرانځي چې موږ مذاکرات شروع کړو. نو زما په خیال باندې دغه کې پاکستان ته پکار دي چې مذاکرات شروع کړي. باقي اشرف غنی صاحب خپل اخلاق خپل پوره کوشش کړی دی چې هغه پاکستان سره تعاون وکړي. ډېر داسې ګامونه پورته کړي دي چې زما په خیال باندې هغه په چا وهمو ګمان کې مو چې دا بل چا کولی شي. دغلته جنګ جاري وي نو ګټه د ISI ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا په داسې حال کې د مذاکراتو لپاره د پاکستان د مرستې او طالبانو سره د خبرو کولو هیله ښودلې چې لا هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې چاودنې او خونړۍ نښتې کېږي. د افغانستان او پاکستان پر امنیتی حالاتو نظر لرونکي خبريال سمی یوسفزی وایي طالبانو ځکه حمله ډېرې کړې چې راتلونکي کې په ممکنه کېدونکو مذاکراتو کې ته د افغان حکومت په وړاندې د فشار په توګه ګټه واخلي.
زما په خیال دوی غواړي چې په روان کال کې افغان حکومت باندې څومره فشار اچولی شي، وایي چې لوی لارې بندې کړي، حتی ځینې ولایتونه له مرکزونو او ولسوالیو رابطې قطع کړي، لوی لارو باندې مشکلات راپېښ کړي او خلکو ته مشکلات وزېږوي یا خلک وتښتوي.
یاد دې وي چې تیره میاشت قطر کې د افغان طالبانو یو پلاوی د افغان چارواکو سره د یوې غیر دولتي ادارې په ګواښ په کوربتوب په یوه غیر رسمي ناسته کې خبرې کړې وې او د ادارې هیله ښودلې وه چې دا به رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د آسیا د زړه هیوادونو د کنفرانس یا د استنبول پروسې د جګپړو چارواکو یو ورځنۍ غونډه پرون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پای ته ورسېده. پاکستان پر روان کال کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د کنفرانس پر اجنډا او تیاریو کار کوي. په غونډه کې د افغان پلاوی مشر حکمت خلیل کرزی وویل په دې کنفرانس کې د افغانستان د امنیت، د سولې د بهیر، اقتصادي مسایلو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه بحث وشو. له پېښور د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي په اسلام آباد کې د آسیا زړه د کانفرنس پر مهال د پاکستان د چارواکو په ګډون د بېلابېلو هیوادونو جګپړو چارواکو سره د افغانستان په امنیت، د سولې په پروسې او د دې هیواد د اقتصادي ودې په اړه بحث وکړ. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو استنبول پولیسې د لوړ پوړو چارواکو یو ورځنی کانفرنس وشو چې د روان کال په پای کې په پاکستان کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس لپاره پر اجنډا او تیاری غور کړي. د دغه یو ورځنی کانفرنس مشري د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز چودري په ګډه کوله. دغه کانفرنس د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرانست. نوموړي په خپل وینا کې یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې د سیمې سولې او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلې دي او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې له هر امکانه کار اخلي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په افغانستان او پاکستان کې د موجودو امنیتي ننګونو پر وړاندې دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. نوموړي د کانفرنس په پای کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال دغه کانفرنس له لاسته راوړنو ډک وبالا وویل.
د افغانستان پر امنیت، د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث و، او دوهم د اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړ. ډېره مفیده جلسه وه، ډېر د سعودنۍ درلودله. زه خوشحاله یم چې دلته رالم، او انشاءالله امیدوار یم چې د سعودنۍ به ولرم چې کابل ته ځم.
که څه هم دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د آسیا زړه یا استانبول پروسې د پنځم کانفرنس نیټه وټاکي چې ښایي د روان کال په پای کې به په پاکستان کې جوړ شي، خو په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دې غونډه کې یوازې د دغه کانفرنس په جوړېدو بحث شو، نیټه به پاکستان او افغانستان وروسته وټاکي. د دغه وزارت ویاند برکت الله رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی وایي د آسیا زړه د پروسې غړي او د پروسې ملاتړ کوونکو هیوادونو او سازمانونو به چې په ننني پروګرام کې برخه اخیستې وه، د غونډې لنډیز خپلو اړوندو وزارتونو او مرکزونو ته ولیږي، څو د راتلونکو کانفرنسونو لپاره چمتووالی ونیسي. هغه کانفرنس چې افغان ولسمشر پکې ګډون کوي، د هغه نیټه لا تر دې دمه نه ده ټاکل شوې. د هغه په اړه به پاکستان او افغانستان پریکړه کوي، او بیا به نور غړي ملاتړ کوونکي هیوادونه او سازمانونه خبروي. د آسیا زړه هیوادونو استانبول پروسه په 2012 میلادي کال کې پیل شوې وه، چې افغانستان کې د آرامۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه د کار کولو لپاره د سیمې هیوادونه له یو بل سره نږدې کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پروسې وروستۍ غونډه د تیر 2016 میلادي کال په اکتوبر کې د چین په بیجنګ کې شوې وه، چې افغان ولسمشر اشرف غني پکې هم ګډون کړی و.
امنیتی مسایلو ته ورځو. په کندهار ښار کې پرون وسلوالو طالبانو یوې لایلیې ته نږدې پر امنیتي پوستې برید وکړ. دا نښته تر څو شیبو مخکې پورې هم روانه وه، خو دا شیبه په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی ته ورځو او ګورو چې د دې پیښې وروستی حال څه دی. رښتینی صاحب سلام، څه پیښیږي هلته؟ حمله پای ته رسېدلې که تر اوسه پورې هم روانه ده؟
بلې تکل صاحب، د کندهار د څلورمې امنیتي حوزې د ښوونکو د عالي موسسې د لیلیې په ودانۍ کې لا هم د ډېر لسو ساعتونو وروسته هم وسلوالو حمله دوام لري. د کندهار د والي د ویان سمیع خپلواک سره څو شېبې مخکې ما خبرې وکړې. ده وویل چې حمله کوونکي دوه تنه دي لکه مخکې چې ویلي وه، او دوی تېره شپه 8 بجې د ښوونکو د عالي موسسې د محصلانو د لیلیې ودانۍ ته ننوتل، ښوونیز مرکز پر امنیتي پوستې حمله وکړه. چارواکي وایي چې تېره شپه دوی وتوانېدل چې د لیلیې څخه ټول محصلین غرمت وباسي. حمله کوونکي اوس هم د پولیسو سره مقاومت کوي، او تر اوسه د دوو پولیسو د ټپي کېدو تایید شوی، او وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت منلی دی، او د زیات شمېر پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي.
بله رښتینی صاحب، په شاولي کوټ کې د تېرې ورځې د پیښې په اړه هم اوریدونکو ته لطفاً معلومات ورکړئ.
بله، هماهاله د شپې 8 بجې د شاولي کوټ ولسوالۍ د نیکه شېلې په سیمه کې د منفي خلکو پورې موټر چاودنه شوې وه. چارواکو وایي چې په دغه شپږ ملکیان چې د ولسوالۍ د مرکز څخه کلي ته روان وه وژل شوي دي. کندهار والي د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره دغه پېښه غندلې، او دغه کار یې د وطن دښمنان بللې.
ډېر زیاته مننه کوم قدر منو اوریدونکو. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې د کندهار د روسیې امنیتي حالت په اړه په تفصیل سره معلومات راکول. په هلمند کې یو ځل بیا ناامنیو او د وسلوالو ډلهیزو حملو زور اخیستی. د هلمند مرستیال والی وایي هوا ګرمه شوې او وسلوال غواړي چې یو شمېر سیمې ونیسي، خو د هلمند د مدني ټولنو غړي وایي که چیرې مرکزي حکومت ځانګړې پاملرنه ونه کړي، نو امکان لري چې ځینې سیمې د حکومت له لاسه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د افغان ځواکونو تلفات د تیرو څو میاشتو په پرتله ډېر شوي دي. دا چې په هلمند کې ولې له ورځې نه بلې ته جنګونه زور اخلي، د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی یو مفصل راپور چمتو کړی.
د هلمند په دروي شمالي ولسوالیو کې د روانو ناامنیو او ډلیزو بریدونو لړۍ د دې ولایت د مارجا او ګرشک ولسوالیو په شمول ځینو نورو سیمو ته هم غځېدلې ده. دوه ورځې وړاندې د سنګین د ګنبدو او چوغک په سیمو کې د افغان سرتیرو پر څلورو پوستو د بریدونو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښتله، خو دولتي چارواکو یوازې د 15 پولیسو د وژل کېدو او 6 نور د ټپي کېدو خبره تایید کړه. د دوشنبې په ماپښین د نوزاد د سورکانو او خوله جمال په سیمو کې سختې جګړې وشوې چې ځینې سرچینې پکې د 22 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره تاییدوي، خو دا چې جنگونو ولې دومره زور اخیستی دی. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسول یار وایي هوا ګرمه سوې ده، وسلوال غواړي یو ځل بیا ځانونه ښکاره کړي او د ځینو سیمو د نیولو هڅه وکړي.
د جنگ سیزن دی او دښمن خپل روسي طاقت په کار اچوي. هغه باداران چې دوی تشویقي په دغه موسم کې چې تاسو خپلې هغه وروستۍ هڅه وهاند وکړي، فلله الحمد زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په شمالي ولسوالیو کې دوی ته مرګونی ګزارونه ورکړه. تاسو په جریان کې یاست چې په سنګین کې وړمه شپه او نوزاد کې بیګا شپه او همدارنګه د سیستاني اړوند د مرجي مربوطه سیمو کې د دښمن مړي پاتې دي. دلته لاسونه یې په سیمه کې شته چې تاسو یې کولی شئ عملاً وګورئ. انشاءالله زموږ د ځواکونو جنګي مورال لوړ دی، خو بیا هم جنگ دی او په جنگ کې طبیعي ده چې دواړه لور تلفات اوړي، موږ هم تلفات لرو خو په هومره کچه کې نه دي لکه دښمن ته مو شاړه وړي.
که څه هم رسول یار د افغان ځواکونو تلفات په هومره اندازه چې ویل کېږي نه مني، خو د امنیتي چارو ځینې کتونکي وایي نه یوازې باید مرکزي حکومت پاملرنه وکړي، بلکې د دې ولایت په نظامي مشرانو او رهبرۍ کې تغییر راسي. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې وسلوال غواړي ځینې سیمې ونیسي، بلکې د نشه یي توکو قاچاقبر غواړي وضعیت خراب کړي او په دې ډول خپل قاچاق ته زور ورکړي. د ولایتي شورا دوه غړي بشیر احمد شاکر او عطا الله افغان وایي
زموږ تشویش او نگرانی هم د دې څخه ده او غوښتنه مو هم د مرکزي دولت څخه ده چې زموږ د هلمند وضعیت ته پاملرنه وکړي او زموږ د هلمند وضعیت بدبختانه ورځ تر بلې د خرابېدلو په حالت کې دی. او موږ هر ورځ بدبختانه په شمالي ولسوالیو کې د قربانیو شهیدان یو، موږ هر ورځ په شمالي ولسوالیو کې قرباني ورکوو. په زیات تعصب سره به دوه وایم چې موږ دوه ورځې مخکې په سنګین کې قرباني ورکړله او همدارنګه مو په مساکلا کې نوزاد ولسوالۍ کې زموږ ټولې شمالي ولسوالۍ بدبختانه تر تهدید لاندې دي.
په اوس وخت کې چې په هلمند ولایت کې زور اخیستی دي جګړې، دولت مخکې لاسرسی نه درلودی چې د تریاکو کښت چې کرل شوی په هلمند کې د هغو مخه ونیسي یا مات کړي. نو اوس هغه ورسېدی، هغه طالبانو ته هم هر څه په لاس ورله.
سنگین، نوزاد او مساکلا هغه درې ولسوالۍ دي چې وسلوال پکې د افغان ځواکونو په ضد له ډېرو سختو او پیچلو بریدونو کار اخلي او توانېدلي دي چې اکثره سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د مرجې ولسوالۍ دوه مهمې برخې کرسدي او سیستاني کې هم بریدونه زور اخیستی دی. د هلمند د مدني ټولنو غړي هم د نشه یي توکو د قاچاقبر لخوا وسلوالو ته د درنو وسلو او پیسو د ورکړې خبره تاییدوي. وایي د دې نامنیو ډېر زیانونه ملکي کسانو ته اوړي. ویل کېږي په اوسنیو نامنیو کې ګڼ شمېر کورنۍ شاوخوا ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته کډه شوي دي. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر فرهاد داوري وایي افغان ځواکونه د رهبرۍ او وسلو له پلوه کمزوري دي او وسلوال توانېدلي دي چې درنې وسلې او نوي وسایل پیدا کړي.
په هغه سیمو کې اوس وسلوال قوي شوي دي، دوی 82 وسلې پیدا کړي دي. دوی وسلې قوي شوي دي په دغه قوي وسلو سره چې پولیس یې نه لري زیاتره وسلې، په دغه سره دوی پرمختګ کړی دی او بالاخره دا جګړې نور هم دوام پیدا کړی دی. نو همدارنګه ځینې نور عوامل هم دي. په هغه سیمه کې چې د قاچاق شتون دی، په هغه سیمه کې د اوسني وخت کې د داعش پیدا کېدل دي، داسې وضعیت خپرې شوي دي. دا ټول هغه عوامل دي چې په شمالي ولسوالیو کې جنګ تود شوی دی، جګړه روانه ده او بالاخره هغه دی چې اوس موږ هره ورځ وینو چې زموږ پولیس له شکست سره مخامخ کېږي.
په هلمند کې که څه هم څو میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو له لورې د ذوالفقار په نوم عملیات چې ډېر تمرکز یې په سنګین ولسوالۍ کې وسول، خو کتونکي وایي داسې ښکاري چې وسلوال لا هم په شمالي ولسوالیو کې قوي مورچلې لري او په دې هڅه کې دي چې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شپه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره طالبانو ته د پاکستان روسي خبرداري او د اسلامي دولت ډلې یادایش ګواښونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د پاکستان ګواښ به جګړه ودروي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان افغان طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې خپل پسرلنی عملیات ونه دروي له سخت خبرګون سره به مخامخ شي. په سرمقاله کې راغلی، پاکستان د افغانستان د جګړې مهم اړخ دی او کولای شي چې په دې هیواد کې جګړه پای ته ورسوي. سرمقاله لیکونکي ویلي که پاکستان په رښتینې توګه پر طالبانو فشار راولي، نو طالبان مجبور دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د سولې عالي شورا په چین کې له طالبانو سره د سولې په تړاو مقدماتي خبرې کړي دي. ویسا د وال سټریټ ژورنال راپور ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د چین په اورمچی ښار کې د دې خبرو هدف د سولې د خبرو احتمالي پیل ته چمتووالی ښودل شوی دی. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه لیکلي چې افغانان تر ډېره حده د داعش له مفکورې سره موافق نه دي. په مطلب کې راغلی چې د افغانانو دا ډول مفکوره به له دې سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ډپ کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د داعش وسلواله ډله نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم یو ګواښ دی.
قدر من اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه مو واورېده. دا وخت د سهار 10:30 دی. اوس د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو سمدستي سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار سیمه چارواکي وایي چې تېره شپه یو شمېر وسلوال مخالفین د کندهار ښار د عالي درمالمین د لیلیې ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځای پر پولیسو ډزې کوي. ویل کېږي چې په دغه ډزو کې تر دا مهاله درې پولیس ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسېدلې، خو دا هېواد تر اوسه یو خطرناک ځای دی. وسلوال طالبانو په هلمند ولایت کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 2 سرتیري وژلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال به هیڅکله هم ونه سي کړای چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په تیره بیا د منځنۍ اسیا پر ضد وکاروي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندوی سپارل به ډیر ژر پیل سي. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د عراق په رمادي ښار کې چې یوه اونۍ مخکې له عراقي ځواکونو نیولې خپل ځواکونه پیاوړي کوي. چارواکي وایي په چین کې د زړو خلکو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګیدنې په پیښه کې 8 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. او بریتانیا او روسیې موافقه کړې چې د سوریې د بحران په اړه خبرې بیا پیل کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. پرون په کوټه کې په دریو جلا پیښو کې څلور تنه په ډزو ووژل شول چې درې پکې شیعه مذهبي هزاره دي او د دوو میرمنو په ګډون شپږ نور ټپیان شوي. د دې پیښو پر ضد د اعتراض لپاره د هزاره قوم خلک سړکونو ته راووتل او پر سړکونو یې ټایرونه وسوځول. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د اوسنی ایالتي حکومت تر شاوخوا دوه کلنې مودې وروسته د کوټې ښار امنیت یو ځل بیا له نظاره سو او په تېرو دوو ورځو کې په دې ښار کې د هدفي وژنو درې پیښې سوې دي. پرون د دوشنبې په ماسپښین نامعلومو وسلوالو د کوټې په کنداري بازار کې د چای پاڼو پر دوکان ناببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پیښې ځای ته څیرمه د سټي تانې پولیس وایي د ډزو په نتیجه کې په دوکان کې ناست سپین ږیری دوکاندار چې وایي له هزاره قوم سره یې تړاو درلود ووژل سو او یو لاروی ټپي سو. دویمه پیښه د کوټه ښار په منځ کې پر جنا سړک د سلیم کمپلیکس په نامه شخصي روغتون ته څیرمه وسوه. نامعلومو وسلوالو په یوه موټر کې پر سپرو کسانو ډزې وکړې چې دوه تنه یې پکې ووژل او د دوو ښځو په شمول څلور تنه یې ټپیان کړل. په دې پیښه کې وژل شوي او ټپیان هم ټول شیعه مذهبه هزارهګان وو. د دغو پیښو په ضد د هزاره قوم لسګونه قهرجن مظاهرهچیان سړکونو ته راووتل. د احتجاج په توګه یې ټایرونه وسوځول او د ښار دوکانونه د سترګو په رپ کې وتړل سول. احتجاج کوونکي د لومړۍ پیښې د قربانۍ سوي تن له مړي سره څو ساعته د بلوچستان د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته کښېنستل او د خپلو خلکو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه یې وکړه. په بلوچستان اسمبلۍ کې د مجلس وحدت المسلمین په نامه د شیعه مسلمانانو د ډلې و مشر آغا رضا له رسنیو سره په خبرو کې پر هزارهګانو د حملو پړه پر حکومت ور واچوله او تور یې ولګاوه چې د پاکستان صدراعظم په شیعه سني جګړو کې لاس لري. نواز شریف او د هغه ټوله کورنۍ په دغو پیښو کې لاس لري. نواز شریف او کورنۍ د سعودي عربستان پر ایجنډا کار کوي تر څو چې هغوی د دغو کسانو چې پر شیعه مذهبه خلکو حملې کوي له سره لاس وانخلي. دا پیښې به همداسې دوام لري. که د دغو پیښو مخنیوی ونه سي، موږ به له پېښوره تر کوټې، له ګلګت بلتستانه تر کراچۍ د پاکستان ټول ښارونه په احتجاجونو وتړو. درېیمه پیښه هغه وخت وسوه چې د هزاره قوم خلکو د ښار دوکانونه د احتجاج په توګه په خلکو په زوره وتړل او د حکومت په ضد یې شعارونه ورکړل. د جناح سړک په سر کې زهري جومات ته څېرمه خلک د لمانځه لپاره راټول سوي وو چې نامعلومو کسانو ډزې پر وکړې او دوه تنه یې ټپیان کړل. په ټپیانو کې د یوه تن حالت مرګونی و چې په روغتون کې یې ساه ورکړه. دغه دوه تنه عام خلک وو چې د عیني شاهدینو په وینا احتجاج کوونکو هزاره ګانو ورباندې ډزې وکړې. د دغو پیښو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې پر شیعه مذهبه هزاره ګانو د حملو مسؤلیت اکثر سنی وسله والې ډلې لشکر جنګوي پر غاړه اخیستی دی. په کوټه کې پرونۍ پیښه وروسته له هغه وسوي چې د یکشنبې په ورځ نامعلومو موټرسایکل سپرو وسله والو د ښار پر مسجد سړک پورې یوه دوکان ډزې وکړې. د پښین اوسېدونکي دوه تنه یې چې سر ورونه و ټپیان کړل، یوه تن سا ورکړه او دویم لا هم د کوما په حالت کې په روغتون کې بستر دی.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې تاندې څانګې او نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپریږي، خو لومړی ستاسو یو څو پیغامونه. نصر الله له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي: تر هر څه د مخه باید سوله وسي، که سوله نه وي یو کار نسي کېدی. عبدالرزاق صاحب زاده له لغمان له الینګار ولسوالۍ نه لیکي: افغان مشران چې په هر طرف کې دي، دا مې هیله ده چې دا مظلوم ملت باندې رحم وکړي او هر ورځ دلته وینه تویږي. او عطا محمد له مرجع ولسوالۍ څخه لیکي: د قاري صدۍ په سیمه کې د طالبانو او حکومت ترمنځ په جګړه کې 25 د غنمو درمندان وسوځیدل.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. دغه ماشومان او زلمکی نن فوټبال کوي او درس وایي. پخوا یې اکثرو د سړک پر غاړه ژاولې خرڅولې او موټر یې مینځل. دوی کومو ځوانانو تر ښوونځي ورسول؟
پنځه نفر ماشومان هلته ول. ما پوښتنه وکړه چې څوک غواړي انجینر سي؟ نو د یوې لاس پورته کړه مال خیر زده خیر.
دوی څه وایي؟
زه غواړم پرنده کې تجار وم.
زه غواړم چې پیلوټ شم.
ما میخوام ما څه کسب پیدا شه که اونا را کمک کنه تا به یک جای و مقصد هدف خود برسم.
دوستانو، په دې تاندې څانګې کې مو د سړک اول یا د لومړي سړک په نوم د رضاکار ځوانانو د یوې ټولنې له فعالیتونو او د داسې ځوانانو له رښتینې انسان دوستۍ او زړه خوږۍ خبره وو چې تر ځان هاخوا د نورو په اړه فکر کوي. زه نورګل شفق. ملګرو، څه موده وړاندې مې د یوه ملګري نجیب الرحمن صبوري عکس له یوه ماشوم سیار سره وکوت. ورته لیکل شوي و چې دا زلمکی سیار چې پخوا یې موټر مینځل، د ښاغلي صبوري په مالی مرسته اوس ښوونځي ته ځي. دا عکس د سرکیاول په نوم د یوې خیریه ټولنې پر فیسبوک پاڼه خپور شوی و. نجیب الرحمن صبوري د کابل پوهنتون د انجینري پوهنځي استاد دی. ما وپوښت چې سیار مو څنګه پیدا کړ او له هغه سره ښه کولو ته مو څنګه زړه وشو؟ د ښاغلي صبوري ځواب و:
د سرک اول پروګرام چې ده، دا د انګو د موسې د خانه ده. تصادفاً چې ما یو ملګری د دې موسې مشر ده، وویل چې موږ داسې یو پروګرام لرو چې هغه ماشومان چې په کوڅو کې ګرځي مالي امکانات نه لري، فرضاً موټر مینځي یا ځي گدایی کهی یا د بازار په مخ کارو نکهی، دوی مالی مرسته و سرکهی. دوی تا دوی یو گروپ که طولیگی او اغو تا طولانیز موضوعات، اخلاقی مسائل او اغو تا فرهنگی موضوعات زدکهی. کلا چه دا پروگرام مویل دله دا ماشوم دا انگو موسسه رئیس مونگ تا پیدا کرده و اخو خپل لستون لري هغه ډیر ماشومان لري چې منتظر دي د سپانسرانو په لټه کې دي که څوک پیدا کړی سي هر څوک چې یو مثبت قدم واخلي هغه که ما سپانسر کړی یا که بل چا سپانسر کړی او یا خپل په مټ مخته تللی هغه ما ته د خوشحالۍ ځای ده. ما چې ولیدله چې دا هلک هم ښه مخته ځي یعنی ما مرسته د ده په ژوند کې یو مثبت تغییر راوستی ده یعنی واقعا د خوشحالۍ ځای ده یعنی خوشحاله کیږي څوک
د سره کې اول خیریه ټولنې مسؤل نجیب شریفي وایي چې دوی له تیرو دوو کلونو راهیسې هغه ماشومان چې د سړک پر غاړه ژاولې او نور توکي خرڅوي او یا موټر وینځي راټولوي یوه خصوصي یا شخصي ښوونځي ته ورپیژني او د هغه ماشوم د مالي امکاناتو لپاره یو سپانسر یا تمویلوونکی کس پیدا کوي چې د هغه ماشوم د مکتب مصارف په غاړه واخلي. دی وایي تر اوسه یې یولسو داسې ماشومانو او زلمکیو ته د درس زمینه برابره کړې ده.
دو کال قبل دا شروع شول او موږ لومړنی ازمایشي دوره د لوت دو کال مخکې چې لږ زره مشکلات پیدا شول بیا موږ کنسل کړل یو میاشتې شاوخوا مخکې موږ بیرته پیل وکړل. اوس په نوې برنامه چې موږ پیل کړی دی دا ډېره دقیق موږ غواړو چې دا کارونه مخته لاړ شي. اوس موږ یوولس ماشومان لرو مګر په دوهم دور چې موږ نوې پیل کړ دا یوولس ماشومان موږ سره وو چې ټولو لپاره سپانسر پیدا کړی دی مګر موږ تقریبا په لسونه سپانسرونه لرو اوس چې غواړی چې نوی ماشومان سپانسر کړي.
ملګرو د سړک اول یا د لومړي سړک د دفتر انګړ اوس د دغو ماشومانو د لوبو میدان او د ساتیری ځای دی. زه چې ورغلم نو همدغو زلمکیو فوټبال پکې کاوه. د دې ټولنې د مسؤلانو د معلوماتو له مخې دوستانو دغه ماشومان او زلمکي له ښوونځي وروسته د دوی دفتر ته ورځي چیرې چې هغوی ته د انټرنیټ کارول انګریزي ژبه او بیلابیل کمپیوټري پروګرامونه ورزده کول کیږي. ما د دوی لړلې څو ماشومان وپوښتل.
زما نوم سوراب ده. زما پلار نام آقا محمد او پنځم ټولګی کې یم.
چې دلته نوې راغلې پخوا څه دې کول؟
مخکې مې ژاړې خسکو.
کور کې څه درته ویل چې درس ته لاړ شه؟ مزه څه ویل؟
وایي زه په آینده کې شاید شوی شي او موږ غوندې بې سواد پاتې نه شي.
نو ته څه غواړې؟
زه غواړم په آینده کې تجار اوسم.
او چا چې ته سپانسر کړی نوم دې زده دی؟ څوک دی هغه؟ تا سره کله لیدلی دي که نه؟
یو ورلیدلی وم.
ښه څه درته ویل هغه؟
ما ته وویل که درس دې ووایه که په آینده کې یو شی شي. زما هیله همدغه ده که په آینده کې پلار او مور مې پاش ته روان کړو. زما نوم وحید الله دی. زما پلار نوم مومن خان دی. په امیدا مکتب کې یم، اووم صنف کې یم.
ښه، پخوا دې څه کول؟
اول ژاولې مې خرڅولې. استاد سلیمان راغی، زه خبر کړم چې دلته مونږ یو کورس وو او تاسو راشئ دلته درس وایې.
ښه، اوس درسونو کې څنګه یې؟ تکړه یې ژاول خرڅولو کې؟ تکړه وې که درس کې؟
هم ژاولې په خرڅولو کې تکړه یم هم په درس کې.
ښه، اوس څه غواړې په راتلونکي کې؟
زه غواړم چې پیلوټ شم.
ښه ښه، بس خدای دې پیلوټ کا. ډېره مننه.
اسمم مقدس از هم متعلم صنف 4.
زه مقدس یم، څلورم ټولګي کې یم. پخوا مې ژاولې خرڅولې او پیسې به مې کور ته وړلې. اوس چې درس وایم خوشاله یم. کاش داسې نور ځوانان هم پیدا شي او زما غوندې ماشومانو سره مرسته وکړي چې هغوی هم ښوونځي ته لاړ شي. زه غواړم په راتلونکي کې پیلوټه شم.
زانت سڑک زانت خون زائے جوڑ کا وہ چڑو ڈے اخرا قلم را واخلا و دے نڑائی کے زانت زائے جوڑ کا.
ہم زولو وائی دنیالگیو کی نوال یا کرل صدقہ جاریہ دا. ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري او څو نورو ځوانانو اوس د خپل وطن د داسې نیالګیو د روزنې مسؤلیت په غاړه اخیستی چې سبا به ترې لوی انسانان جوړ وي که خیر وي. د دوی ښه به یادوي او ښایي هغه وخت کوم بل بې وزله ماشوم سره بیا دوی هم دغسې چلند وکړي. د ښاغلي صبوري مسلک انجینری دی. دی وایي ځکه مې د سیر مالي مصارف په خپله غاړه واخیستل چې هغه غواړي په راتلونکي کې انجینر شي. دی زیاتوي
تقریبا یو پنځه شپږ نفره ماشومان هلته ول. ما پوښتنه وکړه چې څوک غواړي انجینر سي، نو د یوې لاس پورته کړه ما له خیر راځه خیر ما و تا جور راځو. نو بیا هغه مې انتخاب کړه
هغه ځکه چې تاسې خپله م
او یعنی زه ډېره مرسته کولای سم بیا ورسره فرضاً که د ماشومتوب نه یې زه متوجه اوسم کولای سم هغه ته ښه مسیر ورکړم چې کوم شی ووایي څه رقم مخته لاړ سي څنګه ذهن انکشاف وکړي انجینري او د انجینري کومه رشته که د استعداد لریم. در خو پروگرام داست ده چه شاید به میاش که یواریم زه واقعا کینو چه سه پیشرفت کرده ده چه شاید زده کردیم او چه علاقه مندی لری. ما خپل په فیسبوک هم ده موضوع خلق سر شریک کرده ده علاقه مندان دیر دی کمون گو که ولی سود ده خبر دیر خلق تاوره سو سته خلق چه تجاران دی خلق دی چه واقعا غاری چه مرسته و کی او که او بوری چه ده مرسته به سم دول مصرفی گی نو دیر علاقه مند کی گی چه دیده مرسته و کی.
سلام دوستانو، ز شفیق موریدم تاسو د آزادی رادیو نه تاند سنگ خبرونه یو تر بل قربان یو
تر بل قربان. ملګرو د سرک اول خیریه ټولنې د عامه اړیکو مسؤل سهیل مایل وایي چې دوی د ماشوم د هغه د کورنۍ او مکتب او د هغه د تمویلونکي ترمنځ د ارتباطي پل حیثیت لري. دوی څاري چې د ماشوم درسونه څنګه روان دي، کورنۍ خو به بیا کار کولو ته نه مجبوروي او سپانسر یا تمویلونکي خپل مسؤلیت څنګه ترسره کوي. د ښاغلي مایل په قول
بسیار مشکل می باشه که ما ایره تشخیص بتیم که نیازمند کی است. ما میریم
دا مشکل وی چې رښتینی حقدار څوک پیدا کړي موږ پسې ګرځو او پیدا کوی لا تو تر لسو کلنو پرې ماشومان نیسو. دا هغه عمر دی چې دوی باید د کار پر ځای درس وایي. موږ یې له کورنۍ سره ژغیږو او تعهد ترې اخلو چې بیا به یې کار ته نه لیږي. سپانسر یا یو کس ورته پیدا کوو چې د یو ماشوم د مکتب مالي مصرف په غاړه واخلي. هر اونۍ فعالیتونه څارو. تمویلونکی کس هم له ماشوم د غل کورنۍ او ښوونځي سره مستقیما په تماس کې وي.
وایي دنیا په ښو خلکو آباده ده. ځینو انسان دوسته او ښو ځوانانو سره مخ شوی هم دوستانو چې غواړي له نورو سره مرسته وکړي او یو چاته خیر ورسوي، خو دوی ځان بې وسه احساسوي چې کوم لوی خیریه کار نشي کولی. د داسې ځوانانو په اړه صبوري وایي
غټ کارونه د وړو قدمونه شروع کیږي او ایڅ ښه کار وړکی کار نه ده. یعنی که څوک غواړي چې یو د خپل د وسه په اندازه یو کار وکړي لکه چې وایي لیس للانسان الا ما سعا، د وسه او توان په اندازه که تاسو وکولای سئ چې کومک وکړئ مرسته وکړئ خلکو سره دغه کافی ده. یعنی که څوک وغواړي چې مرسته وکړي مهمه نه ده چې غټ کارونه وکړي. دا واړه کارونه واړه یې نه بولو، یو ښه کار وکړي کافی ده.
ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زانان می پپرده مزدور ملوشی بیا بطا تا پاتی چشی بیا بما تا پاتی چشی.
همزولو د سرک اول د دغه خیریه ټولنې مسؤلان وایي چې د ښاغلي صبوري ترڅنګ ځوان سمی سعادت، شفیع شریفي، پرویز کاوه، حامد صبوري او څو نورو ځوانانو هم د یوه یوه ماشوم د مالی مصارفو مسؤلیت په خپله غاړه اخیستی او ګڼ نور ځوانان هم پیدا شوي چې غواړي له لیک لوسته لرې افغان ماشومان په خپله مالی مرسته ښوونځي ته د تګ جوګه کړي. داسې ځوانان دې خدای ډېر کړي. نننۍ تاندې څانګې رانغاړو دوستانو دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ او د خپرونې په اړه خپل نظرونه راته پرېږدئ. پته ده facebook.com/tandisang او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ shafaqn@rferl.org. د خدای په امان.
خوب دې نشته دې ورندارې چې د سترګو تور دې وکه دې غریبې پسې لملکا نازول اورور دې ورکه دې چې دوا تا
خپل یاسمین دې را پزړه شي ولی باندې داسې وشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردې مزدورې مړه شي.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه مو په حامله میرمنو کې لوړ فشار او د حمل په دوران کې د مور لخوا د تیګو او خاورو خوړلو ته ځانګړې شوې. په حامله میرمنو کې لوړ فشار څنګه پیدا کیږي، د تداوی لارې چارې څه دي، او ولې ځینې خلک دا مرض په دودیز ډول تداوی کوي؟ زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو. یو شمیر افغان ښځینه فعالانو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په هر ډول خبرو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. دغه فعالان ویره لري چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د دوی اساسي حقونه له پامه وغورځول شي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا ډاډ څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د افغان میرمنو حقونه خوندي وي. په داسې حال کې چې یو شمېر خلک د فرخوندۍ د وژلو په قضیه کې د ښکېلو مجرمینو په اړه د ابتدایه محکمې پر پریکړو انتقاد کوي، اوس دې ته سترګې په لاره دي چې استیناف محکمه د دوی پر وړاندې څه پریکړه کوي. د ولسي جرګې غړي وایي د کابل ابتدایه محکمې د لوی څارنوالۍ لخوا د ورلېږل شوي دوسیو په اړه سمې پریکړې نه دي کړي او باید د ښکېلو دومره ډېرو کسانو ته یې براءت نه وای ورکړی. د ولسي جرګې او د فرخوندۍ د وژنې لپاره د حقیقت موندونکي پلاوي غړي شینکۍ کډوخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محکمې باید ټول نیول شوي کسان یا د دخالت او یا د صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور مجازات کړي وای. قدرمنو اوریدونکو، حاملګي د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی چې په ښه ډول باید ترې ساتنه او پالنه وشي. د حمل په جریان کې د ځینو میرمنو فشار لوړیږي چې مور او ماشوم ته یو لړ ستونزې پیدا کوي. دا ډول فشار کله کله دومره خطرناک وي چې په مور عصبي حملې هم راځي، خو په ځینو کورنیو کې خلک دا ډول ناروغان په دودیز ډول تداوي کوي او د پیریانو نوم پرېږدي. حامله مور تاویزګر ته وړي او تاویزګر هم د لختو او نورو شیانو گزارونه پرې کوي چې پیران ترې وباسي. خو پوښتنه دا ده چې دا ډول کارونه د دې مرض دوا کیدای شي او که ستونزې لا ډېره وي. غزنی اوسیدونکو زیبا د خپلې گاونډي کی سره تکوي چې د حمل په جریان کې حمله پرې راتله، خبرې بل ډول وي او کورنۍ هم د دې پر ځای چې ډاکټر ته یوسي په کوټه کې اچولې و چې پیریانو نیولې.
سمسایګانو کې وخزه و چې بیچاره اول وړي کور کې سمش رخزه نه درلوده، فشاره جګ و پرسیدلې و لاسونه او پښې پرسیدلې. د عمل په وخت کې و په دردو کې، د ولادت په وخت کې بیا یورګانو ول د پیریان دي بوی نه کړه ډاکټر ته، د ملا ته بوتله تویزونه ورته راوړله او بعضې څکتونه او شوستونه او خوردې خاورې ورته په اوبو کې اچولې چې دا وخوري. د هغې بیا ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بیاګانه کنترول وتلې، خبرې په خپله اراده نه وه، خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې. ټول ترې ووتل له کوره، دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي، یعنې موږ ته به راشي د پیریان کل سار ته. دا ښځه مړه وه بچا، له ولادته مخکې مړه شوه، له ولادت ماشوم هم ناست کې ځان سره یې ویې وهلې وه بچاره، تکه شنه وه، مړه شین وه، ټول وجود یې تک شین وه.
اغلی زیبا زیاتوی ما په خپل سترګو لیدلې، هغه میرمن چې دا ډول تکلیف لري د کورنۍ لخوا ډاکټر ته نه بیول کیږي، بلکې په کور یا نور ځایونو کې تداوی کیږي. دا د سترګو لیدلې حال راته وایي.
ما په خپل لیدلې دي ما مشره خور خاطی وست په خط کې دا څنګه ولا بیچاره د خټه خشته کړل دي په ګردو باندې کې کوته لیدلې په جګر باندې په دې ځای باندې ورته خټه کړې په چاقو باندې به دا پرې پرې کولې چې مونږه دا توری وستا باندې تدوی کهو دا توری مایده کی گو لختیم وحی آقا مریض چی بیوشهی بشار دیر جگی بیوشهی لال و تلی آقا پا لختم وحی ویدا دم کری لختی دیمونگی وکو دا پیرین دیمونگی باس وحی تا غن بازی وحی چی داو دانی لختی ورته ایخی یا دولس دانی لختی ورته ایخی آقا لختی توتا توتا چی بیانو دا مریض بیای کور تا پور که پروتی نو که جول شو که جول نشو مری
د کابل اوسیدونکو زرمینه د خپل خاله کی سره تکوي چې د جګ فشار لامل ماشومان نه پاتې کیږي او دا چې په کوم ډول تداوی شوی و دا زیاتوي
خاله مې لوګر ته بوله و ملاتم چې بوله و هم داسې سر باندې ورته لوری ښی او خدا د اعصاب راګې پې نږدې داسې زخم غونده و نږدې پې شکولی و موښتې پې پاک خوش کولی و راووتله دومره ډاره شوی وه جړلی بیرون همدغسې د دې کور ته چې راغللو ډېره پخاره وه هغه مشکل درلودو چې دا فشار جیګو پشکاره لاندې نه پاتې کیږي نه هم میاشتې دا پوره شي مړ پیدا کیږي اولادې ټرل لري جیګ فشار هغه ده نو
مرخیل کلینیک کې ډاکټر فریده مرخیل وایي په حامله میرمنو کې لوړ فشار د سن موضوع ده هغه میرمن چې مخکې لا 30 کلنې او وروسته ل 15 کلنې حمل اخلي دا ډول فشار ورته پیدا کیږي
د دې فشار اصلي علت اول د سن موضوع ده چې مخکې لا 30 کلو او پس ل 15 کلو 15 کلنې چې مور حمل اخلي دا جګ فشار نه دی پیدا کیږي اول را پس په مخکې لا 30 کلو میرمنو ته هغه مایندې چې مخکې لا 30 کلو نه واده کوي غوړي اکثرا جګ فشار په زمان د حمل کې پیدا کوي دا جګ فشار په څلورمه میاشت حمل پیدا کیږي او کرا په همدغه شکل باندې امکان لري تر و مې اتمه میاشت پورې ورسیږي هغه مایندې چې پس ل 15 کلو نه دوی حمل کیږي دوی هک هم د فشار اینا لکه شکل دی زوانه طریقه تی اماغسیتی و پیغله پیسا پا تلس کلنه بانده دفشار پیدا کوی دا مینده هم پس لپنزیرس کلنه دفشار پیدا کوی
آغلی فریده وایی د لوړ فشار نخی دادی چی د مور پخی او لاسونه کگیگی او که ډاکټر ته مراجعه وکړي د خکیدو امکانش تا
د دې اراز سره قمیسه د مور لاس پخې کږیږي خپل ژبه جووي او له خولې نه وینې او لاړې د قف په شکل باندې سر کوي سترګې د مور کږیږي رویت مخشیږي په اصطلاح چې نه ویني سترګو باندې تیاره راځي او امکان لري چې که مور مړه نسی امکان لري چې مور ړنده سي که دا حالتونه مثلا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي امکان لري چې تداوي سي اولین حالت دا ده چې ډاکټر کوشش کوي چې په هر سن کې چې ماشوم وي د مور نه لري کې دا ماشوم ولو که دا ماشوم پاگو میاسوی که دیو میاسوی په حالت کسی مورت دا حمله دی اختلاجی پیدا کیه منگه حاقه تا پنامه دی اکلمسیا ویو یعنی حالت دسی اول فشار جگ دا ورپسی دا غسی حمله دی اختلاجی ور بادی رزی
د ډاکټر فریدی په وینا ډیره داسې مریضان دوی ترازی چی فشار لوړ وی او کورنۍ د ډاکټر پر ځای ملا تبیایی
اغه خلک چې په هیغه خاتمان خپل مریض ډاکټر ته ورولي او هغه چې نه پیږي مریض اکثرا ملا او د خلک ته ورولي دا وقات ډیر زیات دی متاسفانه په کابل ته دا وقات ډیر راغلی دی له ولایتونو حتی د منګو تاسو نږدې منطقه سروبي ده له غیر منطقې نه راغلي هم داسې مریضان ملا هغومره دا مریض وهلی وي چې ټوله شای لاسونه یې ټول څه شنه شنه وي په لرګیو یې وهلی وي حتی په تیږو یې وهلی وي چې زه پیریان نه باسم حتی د دې ویښته یې پیش کولی وي حالت نه دا ووزی درات مریض په حالت کې بر علاوه سي دي په دې حالت کې ماشوم هم په نس کې مرسوې له اثر ضربې نه خپل مامور اتا کومه حالت تللی ډېری وخت پس کومه نه اس مور نه راوتلی او کله کومه نه راووزی هم مور بیا ړنده بوه یا شوري حالت هیڅ کنه وه
یو بل اساسی ستونزه چې ډیرای حامله میرمنې ورسره مخ دي دا ده چې میرمنې د حمل په وخت تیږې خاوره ګلی سرشوی خامې وریجې او دې ته ورته نور شیان خوري لومړی به د دوو میرمنو خبرې واورو چې ولې دا شیان خوري او کومې ستونزې ورته پیدا کړي
سی ماشوم په نس وه هغه ته خاورې ته به مې زړه کېده د تابړو ته به مې زړه کېده لوټې به مې خوړلې او د خاورې بوی به راباندې څخه لګېده زړه به مې وران وران کېده سې وبه مې خوړلې بیا به خاصم ور سره سی ماشوم پیدا سې بیا مې پس ته زړه ته نور صبر سور وم کېدی سي کړی زه خو نه پوهېدلم اوس له لږ لږ ګورتو مرض له کېدی سي ما هغه تاثیر وه سې تیږې مې خوړلې
نې
ما اندرو را ماشوم به چه پناس و داده چه به تیگه به خواده خواب را به خواده به اوز غریب ده چه ده گردو پا تکلیف اخته ده ده که گی چه ده ماغی تاثیری نو چه پا منگ بارتال ده مخرا نخستر ده که نی بلچه چالو کم زده می ورده که گی تاکات می نکی گی لکه عمل غنده آقا تی غاتی شگل نی تیگه به خواده چه سون پا کور که پسی آخیش دلای چه نکی دل بیا به پتا به خواده اوز ده مشکلات سر مخامخت غریب
ډاکټر فریده وایي هغه میرمن چې دا ډول شیان خوري کلسیم او اوسپنې کموي او د دې ډول شیانو خوړل یو لړ ستونزې هم پیدا کوي.
یو ډېره معموله او جالبه عاملګي چې موږ په افغانستان کې لرو همدغه ده چې میندې وچې وریژې ګلسر شوي چې موږ ورته تاسې ورته وایو او خاوره دا ډېر زیات خوري. ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي چې زه ولې داسې یو حالت لرم. په یو وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې یا نهمه میاشت وي به هغه وخت ورته وایي چې زه دغه شیان خورم. په دې حالتو کې اصلا دوی کمبود د آهن او کلسیم لري. خاوره یا ګلسرشو یا خامې وریژې خو په وجود کې نه جذبیږي. هغه راځي جګر ته، جګر بیچاره هم نه تصفیه زی تشو ته یا گردو ته گرده هم توانای نه نیست اگه تصفیه کنه چون اگه خام مواد دی دقیقا خاطره امکان داری سپای گردو که رسوب بکا پس تیگی دی گردو امکان داری سی خپل التهابات دی گردو او دی شدید در پا مسانه که حتی مور وقت تشنان تسیزی امکان داری سپای ادرار که بینه هم پیدست.
درنو اوریدونکو موږ ټولو ته خای چې له حامله مور نه په خډول ساتنه وکړو، وخت په وخت ډاکټر ته بوزو، خ خوراک ورکړو چې مور او ماشوم دواړه ښه صحت ولري.
شنونده های عزیز،